دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړیم سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې فخنده اسدي وړاندې کوي.
د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د 8 فبروري په انتخاباتو کې منظمه درغلي شوې ده. د نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د پور بلکې سورکولو اعلان کړی او په غزه کې پر داسې مهال اسرائیلي حملې شوې چې د نړیوالو هیوادونو په مرسته په سیمه کې د اوربند خبرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د فبروري په 8 په شبو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده او په رڼا ورځ د ولس رایې غلا کړې شوې دي. مولانا فضل الرحمن د خبرې پرون د اپریل په 9 قومي سملې ته خپل وینا کې وکړي. نوموړي وویل باید د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته د جلسو کولو په شمول ټول آئینی او قانوني حقونه ورکړي شي او د مسلم لیگ نون ګوند او پاکستان پیپلز ګوند پر مشرانو یې غږ وکړي. که چېرې پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عامو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي، نو باید چې حکومت هم دوی ته ورکړی شي. مولانا فضل الرحمن په دغه مهال دا هم ویل چې اسټابلیشمنت د امنیت ساتلو پر ځای پر حکومتونو جوړولو کې بوخت او د هیواد امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او زیاتې کړه چې دا څنګه کېدای شي چې وسلوال افغانستان راشو په قبایلي ضلعو کې بریدونه ترسره کړي. بلخوا د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي دي. له دې وړاندې مولانا فضل رحمان په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د عوامي اسمبلی په نوم د تحریک چلولو اعلان هم کړی. د اعلان له مخې جمعیت علما اسلام به د مئی پر 2 په کراچۍ او پر 9 په پېښور کې لاریونونه ترسره کوي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د پور بل قسط ورکولو اعلان کړی دی. دغه ادارې پرون د اپریل پر 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د IMF بورډ پاکستان ته د پور د بل قسط جایزه سرته ورسوله او له دې سره سمدست هغه هیواد ته د 1.1 ارب امریکایي ډالرو د پور بل قسط ورکوي. دغه اداره وړاندې لیکي دا ښکاره کوي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکي د اقتصاد ښه کولو او د ولس ښېګڼې ته ژمن دي. پرون د اپریل پر 9 د پېښور ښار د بلدیاتي حکومتونو غړو په مقامي اسمبلی حال کې دننه د فنډونو د نشتوالي خلاف احتجاج وکړ. پر دغه وخت د پېښور د کلو او چم گاون یا ویلیج او نیبرهود کونسلز د چیرمینانو وینا وه چې په 200 د احتجاج باوجود له فنډونو څخه محروم دي. د کوستا کال چیرمین مومن خان مشال ریډیو ته ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل دفترونه به وتړي.
فنډونه نشته ری که د یو دغه پسیزو بلخ پسیزو یو لیټ پسیزو د 3000 روپو تیلو سود او د 4000 روپو راته لیټونه میلو شي. ولس را سره په جنگ دی چې کوم خلک وټونه را کړی دي، آرانه ناراض دي، په کلی کې کړهو دي، تکلیف ته صفایي نشته، لاري کوسي جوړول نشته، بجلی نشته، ګیس نشته.
د صوبې د بلدیاتي حکومتونو غړو ویلي چې دوی به د مئی میاشتې پر 9 د صوبې سملې مخې ته احتجاج کوي. بلخوا صوبې حکومت د بلدیاتي غړو د دغو غوښتنو په اړه سنې دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې وفاقي حکومت ته 40 روپۍ پاتې دي چې له ترلاسه کولو سره سم به یې لګول پیل کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د اپریل 13 د ازادي راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو شپږم اتلین دی. سباون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششتره کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان یې ذمهواري منلې وه، ټول 29 کسان چې اکثره یې خبریالان او رسنیز کارکوونکي وو وژل شول او 50 نور پکې ټپیان شول. دوی د یوې ببي چاودنې د خبر ورکولو لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. دا پر خبریالانو او رسنیو پر کارکوونکو تر ټولو سخت خونړۍ حمله بلل کیږي. او بل خبر دا چې پرون د اپریل په 9 په اسرائیلي هوایی حملو کې په لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ګرځول شوي ډلې حماس مشران د اوربند خبرو د نوی پړاو لپاره قاهرې ته رسیدلې دي. په دغه کې له نیمایي څخه زیاته مرګ جوړه د غزه په جنوبي ښار رفح کې مخې ته راغلي، چیرته چې د غزه نږدې نیمایي آبادي چې ډېر ویشلکه جوړیږي پناه اخیستې ده. پر رفح د برید څو ساعته وروسته د مصر سرکاري ټلویزیون خبر ورکړ چې د حماس وفد له قاهرې څخه دوحا ته تللي او پر نامعلومې نیټه به د اوربند هغه وړاندیز ته له لیکلي ځواب سره راستون شي چې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له حماس څخه د منلو غوښتنه کړې وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له فرخنده اسد څخه اوریدل. په پېښور کې بلدیاتی استازي وایي ولس له دوی کارونه غواړي او صوبایي حکومت ورته فندونه نه ورکوي.
ولس را سره په جنگ دی چې کوم خلک وټونه را کړی دي، آرانه ناراضه دي، په کلي کې کړاو دی، تکلیف ته صفایي نشته، لاري کوسې جوړول نشته، بجلی نشته، ګیس نشته.
په خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي صوبه ځکه له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده چې د دوی په وینا وفاق ورسره مرسته نه کوي.
موږ د مرکز نه محتاج یو، موږ داونه پڼو ورو د چې اوس مرکز موږ لسنه راکړي. یو دا خو ظاهره خبره ده چې هغه زاړه کارونه بم ودرېږي او نور بم د ترقي سفر به په شا روان شي.
د شمالي وزیرستان په رزمکي خلکو د موبایل نتورک نشټوالي پر ضد احتجاج کړی دی.
یو اجتماع ساده دوی د میشا د الو موبایل نشته، خالیه میش ور زم کړلی شه ور زم وکړي نه راو شای نشته. اسلام آباد څه ولدای د میش څه ولدای.
د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومت غړي وایي د دوو کالو څخه زیات وخت وسو خو تر اوسه ورته د ترکیاتی کارونو لپاره فندونه نه دي ورکړل شوي. پرون په پېښور کې د بلدیاتی حکومتونو غړیو پر مقامي اسمبلی کې د غونډې څخه وروسته احتجاج وکړ او وینا یې وه چې له نن څخه خپل دفترونه تړي او تر غوښتنو منل کېدو پورې به احتجاج کوي. د خبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې دا ویلي وو چې سبا له اوږدې مودې راهیسې له مالی ستونزو سره مخامخ ده. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د ویلیج کونسل او نیبرهود کونسل چیرمینانو دوی ته د مالی پنګو او نورو مراعاتو نه ورکولو په سر یو ځل بیا د احتجاج کولو دړاکه ورکړې ده. په دغه اړه د اپریل په 9 نیټه د پېښور د کلو او چم گاوند بلدیاتي نمایندګانو د پېښور ښار د مقامي اسمبلی د اجلاس وروسته په اسمبلی حال کې یو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د کلو او چم گاوند په کچه د بلدیاتي دفترونو د بندولو اعلان یې وکړو. د کوس تاکال چیرمن مومن خان د بلدیاتی نمائندگانو سره د مالی فندونو د نشوالی په اړه مشال ریډیو ته وویل.
فندونه نشته لري کدا یو دغه پسیزو بل پسیزو یو لیټ پسیزو د 3000 روپو تیل سره او د 4000 روپو راته لیټونه ملو شي. مو چې هر څومره فریاد وکړو خو زمو فریاد چې کم دی چاوو نری دو اغلسه تل لیټونو کې پزینو دی کې بجلی نشته، خلک وي د لیټونه ځان سره سنبال کړي، بجلی نشته نو پلیټ باندې موږ څه کوو. ولس را سره په جنگ دی چې کوم خلک وټونه را کړی دي، آرانه ناراضه دي، په کلی کې کړاو دی، تکلیف صفایی نشتا، لاری کوسی جوړول نشتا، بجلی نشتا، گیس نشتا.
د پېښور د لالازار کالونی د نیبرهود کونسل چیرمن محمد نواز چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري په صوبه کې د خپل نمائندګانو د صوبایي حکومت نه هم خوشاله نه دي او وایي چې د ټولو ګوندونو سره تعلق لرونکو بلدیاتی نمائندګان به د مئی په 10 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د دې ستونزو په سر احتجاجي پرلت وهي.
زمنګ د وکاله او شو دریم کال روان دي، لمنګ ته اجازه ميلو ده، نه دفتر او کرای ميلو ده. پټول کې پکې کې زمنګ چې سمرا بلدیاتی چیرمنان دي دا ټول دفتر به پکې پکې کې سبانه بند دي. د پی ډی آی حکومت ته هم دي حکومت وال موږ سره دا اجازه روان کړي. عمران خان یو سی ویډیو دی خپل کوي په 7 تاریخ باندې بیا زمنګ پورا در نه اسمبلی مخې ته بیا باغار سو بیا باغ ټول کې پکې نه خلک راځي.
د شاکر اول پنوم د پیښور یو کونسلر وای تیرزل چې هغه کونسلر منتخب شوی و نو هغه وخت ورسره ډیر فندونه او اختیارات وو. خو د 2021 او 2022 د انتخاباتو وروسته اوس دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
فنڈونا ملاو مشینونا ملاو اور مونږ ته ډیر زیات مرات ملاو ایون دونا چې مونږ ته د سپورت سامان هم ملاو ها دیزل مسله دا ده چې مونږ یو اپلیکیشن ورکو یو درخواست ورکو هغه رکشي که دیزل ملي سلای مشینونا منظور کړی شو دوه پیرې پنځه پنځه مشینونا هغه کې مغی مونږ دون او کړولو چې کله راته وي هغه چې کمی زنانه دي دا هغه ایډی کارت کاپیانې روړی بیا وي هغه اٹیسټیډ روړی بیا وي هغه ځان سره راولې نو لکه دیزل کړاو ډیر زیات دی مونږ هیڅ قسمه ترقیاتی کار ونه کو او چې مونږ خزیراشی کی نی نو مخ یو مونږ ڈی آر سی کې مسئلے جوړي چې مونږ د خزو به هیڅ کیسه قسمه مسئلے وا او مونږ حل کړی شو خو اوس چې مونږ د خزې مسئلے چرته میو سو نو مونږ لا هیڅ قسمه ریلیف نه ملاویږي
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی قانون تر مخه د شوبې په کلنۍ بودیجه کې باید دیرش سلنه پرمختیایي بودیجه بلدیاتی ادارو او نمایندګانو ته ورکړی شي خو د ناهیدې په نوم د باړاګیټ یوه کونسلر وایي تر اوسه په خپل خرچ اجلاسونو ته زی راځي او په کار ده دوی ته هم د صوبایي سمدۍ د ممبرانو په رنګ مراعات ورکړی شي
نو بس دی مونږ له سره کې مونږ بچاره ورکو نو دی مونږ چې پنځه لک ستاسو دغه دی دا فنډ دی د لبدر کو ایمران کو روزه کې راته سوال جواب کو تاسو نه میټینګونه پیسې راشي اختر نمک درکو ایمران کی او زمونږ الټه شپک سو وسو کاری لګي پرشکو کی رازو نو خزو د پاره خو لګر اتک د کور ډیر ګران کارم دی مشکل سره ډیر رازو ځان نارسو کرایا نه لګو
د علی امین ګنداپور په مشرۍ موجوده نوې صوبایي حکومت د بلدیاتی استادو د اختیاراتو او دوی ته په لاندې کچه د پرمختیايي قانون لپاره د مالی پانګو د جاري کولو په اړه سندي ویلې شوې خو موجوده صوبایي حکومت وایي مرکز ته اربونه روپۍ بقایجات ورکوړي دي او د مارچ په 12مه نیټه د وفاق سره تړلي د مالی معاملاتو په اړه د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ په وزیر اعلی سیکرټریټ کې د اعلی پای یو ونډه هم ترسره شوې وه د هغه ونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د خزانې لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې نوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په اوږدمهاله توګه د صوبې د مالی ستونزو د حل کولو لپاره خپل د صوبې آمدن زیات کړي او که مرکز دوی ته زر خپل بقایجات ورکړي نو په صوبې کې د ترقیاتي کارونو او بلدیاتي ادارو لپاره د مالی پانګو د نشتوالي ستونزه به زر حل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په همدې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د سوات مرستیال کمشنر ته یو مرسله لیږل شوې ده چې پکې په سیمه کې منظور شوی او ځینې جاری څلور سوه او یو اویا ترقیاتي سکیمونو په سمدستي توګه د درولو امر شوی دی حکومت وایي چې پر دغو روانو سکیمونو باندې څه پنځه نیم ارب روپۍ خرڅ راځي او صوبه دومره پیسې نه لري بلخوا د سوات سیاسي مشران وایي چې دغه له سوات سره زیاتی دی د دوی په وینا ځکه چې ځینې سکیمونه چې پکې لارې کوڅې جوړول پلونه رابطه سړکونه او د تعلیمي ادارو مرمت او داسې نور واړه سکیمونه شامل دي له دې سره د ولس ژوند ډیر شکیدای سي نیاز احمد خان نور حال راکوي
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د مارچ په اوومه نیټه لیکل شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې سوات کې د تیر حکومت لخوا د صوبایي اسمبلی ممبرانو منظور شوي ترقیاتي منصوبې دي ودرولې شي د سوات منګوري خار په خوانې ناظم اکرام خان وایي چې دغه ټول سکیمونه چې پکې د سوات اته حلقو لپاره صوبایي کابینه منظور کړی ول او د کارونو ټینډر هم شوي داسې وخت کې بندول د سیمې خلکو سره زیاتې دي
هغه هم د پی ټی آی حکومت او دغه د پی ټی آی حکومت اوس هغه حکومت چې هغه د سوات لپاره کوم ترقیاتي کارونه مطلب دا وکړ کړو دا حکومت راغلو دا پیسې دې نه واپس پیوړي نو ما ته د دې ممبرانو مطلب دا نه کامیخ کاریږي چې دوه منظور شوی سکیمونه چې دي هغه ته واپس پیوړل او دا غي اصل وجه دا ده چې دلته کې زمونږ وزیر اعلی سی ایم چې محمود خان او کوشش کړو چې سوات ته فارې فندونه راوړي ټینډري شوی دي کم پیسې راغلي دي پوره طور پر ځای دي پسواد باندې ولګي او کدا پیسې واپس لاړي او سوات کې نه لګي نو د سوات خلک په کوم ځای نه ډیر زیات خراب شي اسی هم دا څه پته راځي په سوات کې دلته کې زلزلې راغلي دلته مطلب دا فلډ راغلي نور راغلي دي نو کدا پیسې واپس لاړي د سوات پچ کمی تواهیت مخشی
د ضلع سوات بار اسوسییشن په خوانی صدر او دوامی نیشنل ګوند مخکخ عنایت الله وکیل وایي چې ولس د ښېګڼې لپاره منظور شوي سکیمونه بندول ناقانونه دي او بیا سوات سیمه ځپلی شوې ده په دغه اړه دې د سوات عوامي نمایندګان خپل کردار ترسره کړي
اوس هم که تاسو ریسنټلی وګورئ دا بارادونه دي او سیلابونه راغلي دي نو آلریډي د مخکې نه دلته کې دا پلونه د دې ضرورت او هغه داسې پراته دي نو مونږ ته آلریډي یو تکلیف سره زموږ مخ وه هغه چې دوی کینسل کړل نو دا ضلع خلکو ته ډېر غټ نقصان دی. په دې کې به د سکولونو لپاره هم فنډ وو. او که تاسو وګورئ نو د تېر حکومت دا یو ناره وه چې تعلیم کې ایمرجنسي، نو دا خو پخپله د هغه نارې خلاف دي، ځکه چې تعلیم کې ایمرجنسي خو په دې کې نه راځي چې د سکولونو فنډ لیپ شو یا کینسل شو. نو په هغه صورت کې زمونږ د دې علاقې د ضلع ماشومانو ته هم نقصان دی او نور طریقاتي کارونه چې دي هغه هم ودرېدل. نو زما خو دا خبره ده چې دا بالکل الیګل کړی.
د تاثیر قبل کوزی بانډې مدني پال اکبر حسین وایي چې دغه ټول سکیمونه د عامو خلکو لپاره ول، د لوکل ګورنمنټ یعنی مقامي نمائندګانو د دوو کلونو راهیسې پنډونه نشته، اوس دغه منصوبې بندول د ولس سره نور زیاتې دی.
لکه هغه ډیولپمنټ فنډ پای کې نور داسې واړه واړه سکیمونه وو، لکه پلونه شو، لارې کوڅې شوې، یا د اوبو سکیمونه شو، یا د بجلی واړه واړه سکیمونه شو. دا څومره چې په تیر شوي ګورنمنټ کې د هغې منظوري شوې وه، د هغې دپاره د پنډ منظوري شوې وه. اوس چونکې امین صاحب او زموږ وزیر اعلی چې دی هغه که په دې کې بندش لګوي او دا بندول غواړي یا بند کړي، نو په دې به لکه مونږ عام ولس ته به ډېر غټ نقصان راورسي. او زمونږ لکه شوي کارونه چې کوم روان کارونه دي هغه بند کړی شي، نو په دې به لکه عام عوام هم لکه ډېر زیات خپه شي او هغو به لږ بدزنه شي. نو مهرباني دې وکړی شي او دا سکیمونو باندې دې پابندي نه لګوي او دا دې خپل جاري او ساري وساتي.
د پاکستان تحریک انصاف تحصیل قبل چیئرمین او د پارټۍ مشر سید خان وایي چې صوبائی حکومت سره پند نشته، مرکزی حکومت سره مرستې نه کوي، ځکه دا سکیمونه بند شوي.
مین پوینټ پکې د مرکز نه دی. کپرز کو زمونږ په مرکز کې د پی ټی آی ګورنمنټ راغلی نظم چې دا کیسونه چیرې یا دا سکیمونه دا مخ په وړاندې تللی او نور بر دین دغه شیو. خو د هغې غټه وجه دا ده چې مرکز کې یو ګورنمنټ راغی، په صوبه کې بل راغی. اوس صوبه خو لازمن 90% لا زیات مونږ مرکز نه محتاج یو. مونږ دا غونه پڼ غواړو چې مونږ ته میلاو شي مونږ وسو، چې اوس مرکز مونږ لسنه راکې جو. دا خو ظاهره خبره ده چې هغه زاړه کارونه به مودریږي او نور به هم د ترقی سفر به په شا روان شي.
کال 2013 کې د سوات نه اته صوبې اسمبلی غړي منتخب شول، چې پکې هم د دې ضلع نه د صوبې وزیر اعلی محمود خان وټاکل شو. او هغه وخت کې د سیمې د صوبې اسمبلی ممبرانو په غوښتنه یاد سکیمونو لپاره صوبې حکومت بجټ کې پند منظور کړی و. دا کې نیمې نه زیات سکیمونه چې پکې لارې کوڅې په خول، واړه پلونه جوړول، د اوبو نه بچ کېدو لپاره وټې تړل، بعض تعلیمي ادارو کې مرمتي کار کول او د پاکو اوبو ورکول سکیمونو به شامل نورې منصوبې شامل وي. دغه امر جاری کېدو وروسته پرې کار بند شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن دوسلی کې ځایي خلکو د موبایل نیټورک او د موبایل د 3G او 4G انټرنیټ سہولت نشتوالي له کبله احتجاج کړی دی. دوی وایي له تیرو څو ورځو په احتجاج دي، خو حکومت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا د سیمې انظامي مشران وایي دوی په دې اړه له امنیتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د رزمک په ګډون د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د امنیت له وجې موبایل نیټورک او انټرنیټ تړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د شمالی وزیرستان رزمک ډویژن دوسلی تحصیل کې ځایی خلک د 1300 ورځو نه په احتجاج دي. حکومت نه غوښتنه کړې چې موبایل نیټورک او انټرنیټ 3G 4G سہولت ورکړي. دوی وایي چې 2002 کال پس چې وزیرستان ته په لومړي ځل موبایل نیټورک سہولت راغی، نو دوسلی او خوشا کې نن هم موبایل نیټورک نشته. ډېر په ګران عربي تکړي، بل متبادل هم نه لري او انټرنیټ خود سره د غلطا موجود نه دی. شمالی وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ د سره په یو سیمه کې هم نشته، خو ځنا سیمو کې لینډ لاین سہولت په وجه ڈی ایس ایل انٹرنیٹ ستون لری. د دوسلی یاد احتجاج یو ګډونوال اسلامیر خان احتجاج ته وینا پر مهال وویل چې دنیا کمال ته رسیدلې، خو دوی موبایل نیټورک نه لري، د یو بل سره رابطو هیڅ لار نه لري. د دوی په کلی دوسلی کې خو موبایل هم کار نه کړی.
د سکول سټوډنټ پیر د ټولی او بلو جو په دانا ډیر وی یو اجتماع ساده دو یو مونا په اوس په انګلی جوړوي می شه د الو موبایل نشته، خو خالی می ژ ور زم کړلی چې ور زم وکړي نه راو شای نشته. اسلام آباد څه ولدای دی می څه ولدای می سول ورته کی سینا تی ورته کی ودا خانل تا چاوال یلا سکول په دارم دې تیر کړل چې دلته مټه لګایي مټه یې ځون ته ولاګا ولا خپل وای پای کسي می ژ غام نشته. په ټول پاکستان څه شتا پټوله پښتون خاص شتاب یو ایم او په کلی شنهستا لار پر ورته درې کی سینا دی ورته کی چمرا پانی وکا دا ټیم چپلا تیر کو دا پلا تیر کو سوشل میډیا دا ورته پدنا دلو په د دنیا نصر وین.
د دوسلی سیمه یو بلوسیدون کې طارق عزیز وو ویل چې احتجاج د موبایل نتورک سہولت تر لسکول لپاره کړي، حکومت او فوزی مشرانو ډاډ ورکړي وو خو لا هم هیڅ عمل نه دی پېښوي. نو احتجاجان یې د ګوزن ناروغي زید ساسکو مهم څخه هم بایکاټ کړي.
دوی وغوښتنه ده چې موږ ته دا نتورک روکړل شي، چونکه په هغه باندې ډېر میټینګونه شوي دي. 23 اپریل د بی ډی ای 325 چې کوم کمانډر د سلی فورټ هغه موږ ته راکړی و چې انشاءالله په دې به عملی کار موږ پورته کوو، چونکه په هغه باندې کار ونه شو بیا زموږ کوم کلی عوام اولس دي خواهشه هغه راغلل په احتجاج باندې کېناستل. د بی ډی ای کمانډر چې کوم دی 325 هغه سره هم جمع کړله، تحصیلدار او ایس ایچ او سره خپل غوښتنې چې کوم دي مطالبات جایز هغه جمع کړل. په هغه کې دا لیکل شوی وو چې کچېته را روان 28 تاریخ رسا زموږ په غوښتنه باندې عملی ګام پورته نه شو، موږ به د پولیو بایکاټ کوو. تر اوسه داسې عملی ګام نه دی پورته شوی، خو د پولیو چې کوم بایکاټ دی هغه دوامدار دی.
شمالي وزیرستان رزمک ډویژن پر یاد سیمه کې هم څو ورځې وړاندې ځایي خلکو د موبایل او انټرنیټ سہولت ترلاسه کولو لپاره احتجاج کړی وو. د موبایل نتورک یو فون کمپنی یو چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وزیرستان په ټولو سیمو کې موبایل نتورک ستنې لګولې، خو د فوز لاړخه لا اجازه نشته چې 3G 4G انټرنیټ شروع کړي. په ځنا سیمو کې د موبایل نتورک شروع کولو هم ورته لا اجازه نه دی شوې. امنیتي ادارې د غلطه د امنیتي وضع په وجه د انټرنیټ پیلولو اجازه نه کړي، خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي د رزمک ذیلي انتظامي چارواکو او منتخب نمایندګانو وویل چې د غلطه د موبایل نتورک فعالولو او انټرنیټ 3G 4G شروع کولو په اړه د امنیتي ادارو سره خبرې روانې دي. تماکړي چې د غلطه د مختلفو کمپنو نتورک پیلولو اجازه وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل رسولۍ کې میش د وزیرستان کډوال وایي له دوی سره خوراکي توکو مرستې بندي سوي دي. د دوی په وینا له دې کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی مشال راډیو ته وویل چې له تیرو درو میاشتو راهیسې دغه مرستې نه دي ورکول سوې. د دوی په وینا کاروبار نه لري او نو نسي کولای چې په خپل لګښت له بازاره خوراکي توکي ترلاسه کړي. بل پلو ځایي چارواکي د دوی د ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی هم په دې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون له یو شمېر ادارو سره په اړیکه کې دي. نور حال نجیب لالو خیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه یې د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمن سیمې وزیرستاني کډوال زاهدالله سیدګي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبلیو پی بند کړي دي او نثار کومکونه میر باندې بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل. ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بي سهولیت شته. میج دغه غوښتنه د نړیوالې مرستې نه چې میج سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال د برمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آسبرګي او مرغ سیمو کې اوسیږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسیږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسیږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په برمل کې میشت یو بل وزیرستانی کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونه او سرپناوي هم د اوسېدو نه دي.
میش خلک ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. میش دا غوښتنه ده چې میش دا د کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د دغس د عمدر وسطي او باقي د میش د کورې وضعیت ډېر خراب ده.
بل لوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستانیو مهاجرینو ستونزې مني او وایي که څه هم سږکال مرستندویه بنسټونه د بودیجې ستونزه مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکه کې دي تر څو کډوالو لپاره پخوانۍ میاشتنۍ مرستې بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
نور یاد موسسات سه کال د بودیجې د کمښت خبره کوي او د مو خبرې جریان لري تر څو موږ یادو کډوالو ته کاري زمینه او خوراکي مواد نور مختلف ضروریات د دوی پوره کړو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسساتو هڅوي تر څو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي تر څو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم راواوښتي. د یادو کورنیو ډېره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل په پکتیکا ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه رپورټ برابر کړی و.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان دولت مشر دا د ټولوال خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو غناډه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي. تا تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. د مشال ریډیو د دې اونیز بحث په ګډون د مشال ریډیو ټولي خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ ټلیفون لرئ نو تاسو کولی سي چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې واچوئ، بیا چې هر ځای یاست د مشال ریډیو خپرونې نیغ په نیغه اوریدلی سي. او د دې سره تاسو د مشال ریډیو فیسبوک او ټویټر همدغسې انسټاګرام او یوټیوب پانی خوشولای سي. د مشال ریډیو په ورځنیو خبرونو کې چې کوم څه خبريږي، که تاسو د مشال ریډیو دغه پانی خوش کړئ نو د هر څه بس تاسو ته ستاسو په ټلیفون کې راځي. او اوس هم په خبرونه کې د خبرونو د لنډیز وخت راغلی، ځکه چې په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوي دي. له فرخنده اسد څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ولی د فبروري پر اتمه په شوو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده او په رڼا ورځ د ولس رایې غلا کړې شوې دي. مولانا فضل الرحمن د خبرې پروند اپریل پر 9 کامی سملې ته بخپل وینا کې وکړي. نو موري ول باید د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته د جلسو قبول په شمول ټول آئینی او قانوني حقونه ورکړي شي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د پور بل قسط ورکولو اعلان کړي. دغه ادارې پروند اپریل پر 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د IMF بورډ پاکستان ته د پور د بل کیس جایزه سرته ورسوله او له دې سره سم دست هغه هیواد ته د 1.1 امریکایي ډالرو د پور بل کیس ته ورکوي. پرون د اپریل پر 9 د پېښور ښار د بلدیاتي حکومتونو غړو په مقامي اسمبلی حال کې دننه د فنډونو د نشتوالي خلاف احتجاج وکړو. پر دغه وخت پېښور د کلو او چم گاون یا ویلیج او نیبرهوډ کونسلز د شرمینانو وینا وه چې په څو سوالې د احتجاج باوجود له فنډونو څخه محروم دي. د کوستا کال یو چیرمین مومن خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل دفترونه به وتړي. نن د اپریل 10 د ازادي راډیو د درو خبرې اعلانو د وژل کېدو شپږم تلین دی. سباون کاکړ، عباد الله هنانزه او فرشته محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په ششترک کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. پرون د اپریل په 9 په اسرائیلي هوایي حملو کې په لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ګرځول شوې ډلې حماس مشران د اوربند خبرو د نوي پړاو لپاره قاهرې ته رسېدلي دي. له دې وړاندې پرون د ګل پورس انتونی بلینکن له حماس څخه غوښتي چې په غزه کې د اوربند په اړه د اسرائیلو وړاندیز دې زر تر زره ومني او یرغمل شوي اسرائیلیان دې خوشي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونو لنډیز درته فرخنده اسد وړاندې کوو. سم رزو د پاتې ریپورټونو په لور. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل باید غزې تړانګې ته د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. انتونی بلینکن د ګل په ورځ په ریاض کې وویل چې منځني ختیځ ته د خپل اوسني سفر په ترڅ کې به پر اسرائیلي مشرانو لا زیات فشار راوړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په غزې ترانګه کې د جګړې له پیل راوروسته دا اوم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه په ریاض کې وویل د اسرائیلي یرغمل شو خلاصون او اوربند به په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل اوس مهمه خبره د غزې په ترانګه کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انتونی بلینکن د دوشنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه تیرو څو اونیو کې موږ د پام وړ پرمختګونه لیدلي چې پکې غزې ترانګې ته د نویو لارو پرانیستل او د لیږل شوو او ویشل شوو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همدارز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اومیو کې پرانستل کیږي، مګر دا کافی نه ده او موږ لا هم غذا او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په ترنګه کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرایلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرایلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په ترنګه کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نورې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره 100 کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزې ترنګه کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 3300 ډېر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې ترنګه چې 2.3 میلیون وګړي لري، 80% اوسېدونکي یې بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لویې برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسېدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
مشال ریډیو ته غوږیاست. له پاکستانه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ د اپریل 15 نیټې پیل شوې ده. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې د کډوالو د راستنېدو دویم پړاو د لومړي هغې پرتله کم دی، خو زیاتوي چې دوی په پراخه توګه د راستنېدونکو کډوالو لپاره چمتووالی نیولی دی. د دوی په خبره له پاکستانه د اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې څه باندې 500,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ورستانه شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستانه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د اپریل 15 نیټې پیل شوې ده. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې دویمه لړۍ تر لومړۍ هغې کمرنګې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو ریاست سرپرست عبدالمنان غریبمل وایي چې په لومړۍ ورځو کې د تورخم له لارې د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر 500 کورنیو پورې رسېده، خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې د ورځې له مخه د راستنېدونکو کډوالو کورنیو شمیر تر 90 پورې لوړ شوی دی. نوموړی وړاندې وایي
کډوالو دویمه څپه را شروع شوې ده. روزمره د کډو تعداد چې و دا د 500 نه ښکته و. پرونه پورې چې دی د کډو تعداد چې دی دا هم تر 90 پورې رسېدلی دی، او د دې ټولو تعداد چې دی دا د 200 تر 300 پورې چې د یونیسف کارتونه لري، هغه چې دی یونیسف خپله مرسته ورسره کوي. د اسناد مهاجر کوم دي غریب مستاد چې دی هغه سره نغدي مرسته کوي.
د امین الله په نوم یو تن افغان کډوال چې له خپلې کورنۍ سره خپل هیواد ته ستون شوی و، له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مرستو تر څنګ دي ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. نوموړی وړاندې وایي
ماجر اوس وضعیت مزدسې شروع کېږي چې هغې وایي اوځئ به بیا زمونږ وضعیت خراب وي. نیول رانیول چې هغې کله ووایي چې مثال په توګه باندې افغان مهاجرین دي لاړ چې بیا نیول هم شته، وهل هم شته، ټکول هم شته، بېعزتي هم شته.
په پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې ACC کارتونه لري اندېښنه لري چې د افغان کډوالو د ایستلو په دې لړۍ کې به دوی هم خپل هیواد ته ستانه کړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي که د پاکستان حکومت ACC کارت لرونکي افغانان له پاکستان وباسي دومره وخت دی ورکړي چې هغوی پکې خپل کاروبار راټول کړي.
موجودا افغان کډوال چې په پاکستان کې وزي نو دوی ډېر زیات اندېښمن دي او ویرې سره مخامخ دي که زموږ شتمنۍ او کاروبار په دومره لنډ وخت کې راټول نه شو نو افغانان نو ته به ډېر زیات ډېرې مشکلات جوړ شي چې د افغانستان دوی سره سیاسي امنیتي اختلافات راشي. د دوی په وجه باندې بیا دلته کډوالو ته زور ورکول کېږي. نو باید چې افغان کډوال د پاکستان د سیاست ښکار نه کړي او سیاست نه د دوی یو طرف ته کړي.
د ذکر وړ ده چې په پاکستان کې پر سبان د 14 لکه هغو افغان کډوالو سربېره چې POR کارتونه لري نږدې 850,000 هغه افغان کډوال هم میشتي چې د ACC په نوم کارتونه ورکړل شوي، او له تیرې سمودي راهیسې د پاکستان حکومت د دغه کارتونو لرونکو ډیټا یا ارقامو راټولولو چارې هم پیل کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځی است. د بلوچستان د کوټي ښار او د صوبې د نورو برخو ته د پنجاب صوبې څخه د چرګانو رسوونکو ترانسپورټرانو او کاروباریانو په کوټه کې احتجاج پیل کړی دی چې له کابل یا له تیرو څور زورایسي د کوټي په ګډون د صوبې په یو شمیر برخو کې د چرګ غوښه ډیره ګرانه شوې ده. تاجران وایي حکومت چې د چرګ د غوښې کم نرخ ټاکلی په هغه کې دوی ته تاوان دی، نو ځکه چې دغه صوبې ته د چرګانو پر ورولو په لکونو روپۍ
خرڅ راځي. د دې په نه باید حکومت یې غوښتنه ومني. بلخوا چارواکي وایي چې ځینو کاروبار کوونکو د خپل خوشي نرخونه ټاکلې دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ په ګډون د بلوچستان وزیاترو برخو ته د پنجاب څخه د چرګانو د رارسونکو بې وفاریانو احتجاج پیل کړی دی چې لامله د کوټ د بلیلی پر لوی سړک په لسګونو د چرګانو لاریانې او مازداوي درېدلی دي. بلکې د کوټ په زیاترو برخو کې د چرګانو د غوښې دوکانونه هم بند شوي دي. په کوټ کې د چرګانو یو بې وفاری امین الله راته وویل چې د چرګانو چې کوم قیمت په پنجاب کې دی هغه قیمت د کوټ مرستیال کمیشنر دلته غواړي کوم چې د منولو وړ نه دی.
پنجاب کې درې سوه اتیا روپۍ ریټ دی. په کوټ کې درې سوه پاغه درې سوه اتیا خرڅوي. لهذا په دې ګاډا باندې یو نیم لک روپۍ په لارې کرایه لګېږي. په ژوندي حیواناتو په لارې باندې اوه سوه اته سوه کیلو وزن کموي. په دا خاطر باندې شپېته روپۍ مونږ ته په لارې خرڅه کوي. هغه ډیسي مونږ ته نه راکوي. موږ غوښتن داسې چې حکومت مونږ ته مرجه نه کړي چې کوم مونږ خرچه راځي پنځوس روپۍ خرچه مونږ راځي پنځه پنځوس مونږ ته ریټ راکړي. پنځه روپۍ مونږ ته ګټه راکړي پنځوس مونږ ته خرچه چې تین سوه اسي روپۍ د ژوندي ریټ دی څلور سوه پنځه دېرش ریټ مونږ ته راکړي. موږ
بلخوا د کوټ پر بلیلی سړک د پنجاب څخه د چرګانو راوړونکي د لاریانو او مزداو خوندان وای چې په لار کې د دوی خرڅ زیات کیږي چې لامله په ارزانه بیا دلته چرګان ورکول و بیپاریانو ته واره نه خوري. ترانسپورټر اجی علاودین د بلیلی په احتجاجي کیمپ کې و مشاډیډو ته وویل که و بیپاری ته سم قیمت نه ورکول کیږي نو هغه بیا د پنجاب څخه د چرګانو راوړونکو مزدا او لاریانو ته هم
د پنجاب په کم ریټ باندې پنجاب کې چرګان دي هغه زموږ سدي په بلوچستان کې غواړي. نو لہذا زموږ کرایه خو بالکل درمنځ وتلې ده. نو دوی اوس موږ سدا کوشش کوي چې موږ ته ترې اسی هزار لاکھ روپیې کرایه موږ ورته چې بھائی موږ ته په ډېر لاکھ کرایه کې وارانه په دو سو نوي روپئے د ڈیزل لیٹر دی چې دا گاډیاں چې د دې ځای سے آنا جانا د پنجاب ورزی دا کم سے کم ساڑھے چار سو پانچ سو روپئے لیٹر پر دا تیل خوری دا ایک لاکھ تیس ایک لاکھ چالیس صرف د ڈیزل کا خرچہ راځي.
د چرګانو د بے فاریانو د احتیاط یو بل غړی فاردین وای چې دا حکومت بے غوری لامل نن د چرګانو د بے فاریانو ترڅنګ ترانسپورټران او دکانداران هم د بیروزګاری سره مخ شوی دی.
مشته ډی سی صاحب ریټ نه راکی بیا په دا چرګان چې کم راځي ډی سی صاحب مشته وای چې مثال تاسو په داوالې په تغبانی د پیسې ته پنجاب ته استوي موږ په بنګو کې استو موږ کاتی د زموږ حساب د زموږ کتاب دی ور سره کونډونه مې دي چې کم په پنجاب کې کم ریټ چلیږي د مشته 3 روپۍ تو پیراکی هلته 300 اسیدی دلته دی
300
دلته وای 300 درو اتیار په یو چې تقریبا مشته د غاډیان والا یو نیم لک روپی کرایه اخلي د غریبان وسم د مشته په احتجاج کې دي چې وای په دا زموږ خرچې نه پر کیږي ویني دا خوانه جانه دي په ګرمي کې چې دی وزن کم راوړي دا ګرمي چې په د غاډیانو کې مړ کیږي مش ډیر وزن نو سوره چولای
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټه د مرستيال کمشنر صاد بن اسد سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په پنجاب کې د ژوندۍ چرګ کیلو په درې نیم سو روپۍ دی. خود چرګانو بې فاریان د غیر رجسٹرډ ډیلرانو یا کاروباریانو څخه دغه چرګ په درې سوه اتیا روپۍ رانیسي او کوټ ته پر رسیدو پر یو کیلو دوه ویشت روپۍ مصرف راځي خو ترانسپورټران د خرڅ پنځه پنځوس روپۍ ښکاره کوي او د غومره بیا نوره ګټه بې فاران پر اچوي چې له امله یو کیلو غوښه د سل روپۍ څخه نوره زیاته و عادي خریدار ته تمامیږي ځکه چې د نوموړي په خبره لومړی په پنجاب کې دوی اضافي پیسې ورکوي او بیا دلته د غلط قیمت بلونه ښکاره کوي او په دې وروستیو کې د چرګانو د غوښې یو کیلو بیه د اته سوه روپۍ څخه اوښتې وه. د مرستیال کمشنر په خبره چې د حکومتي ګامو وروسته به ډېر ژر د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د چرګ د غوښې یو کیلو قیمت و نږدې شپږ سوه روپۍ ته راټیټ شي. دا یادونې وړ ده چې د بلوچستان په مرکز کوټ کې د یوې شمېرې له مخې د دوه نیم زره څخه زیات دوکانداران داسې دي څوک چې د چرګانو د پلورنې د کاروبار سره تړلي دي او په دې وروستیو کې د چرګ د غوښې یو کیلو قیمت د اته سوه روپۍ څخه بیا تر نهه سوه روپۍ پورې رسېدلی و چې له امله د عادي خلکو لپاره د چرګ د غوښې رانیول هم ګران شوي وو.
ایوب ترنو چې رپورټ وړاندې کاوه تیر ورځ په سواد کې یوې غیر سرکاري ادارې د جرمني حکومت په مالی مرسته د خبر پښتونخوا سواد ځایي حکومتونو او د هغې سره تړلو ادارو ته په دې اړه روزنه ورکړې چې د ولس لپاره جاري سوي سکیمونه به څنګه عملي کوي. په دې روزنه کې د بجټ د مختص کولو او د دې پر لګولو زیات بحث شوی دی. په دې لړ کې پرون
په ورځ د بلیاتی حکومتونو غړیو په دغه یو ورځنی ورکشاپ کې برخه واخیسته. نیاز احمد خان په دې رپورت لري.
د سوات په منګوره مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی یو ورځنی د تحصیلي کابل مقامی نمائندگان ورسره د تعلیم، صحت، اوبو، لوکل ګورمنټ سرکاري چارواکو ته ویل شول چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورمنټ قانون تر سوري لاندې تحصیل چیرمن او ورسره د یونین کونسلو ناظمان او کونسلران به څرنګه د ولس لپاره ترقیاتي منصوبې جوړوي.
دا باقی ملګری چې کوم ناستی
توزنی ته وینا کوونکی د جرمن حکومت په مالی مرسته د سی پی ډی آی استازي شفیق عالم مشال ډېر وویل چې دغه پروژه کې د خیبر پختونخوا حکومت سره په ګډه ټوله صوبه کې داسې روزنې ورکوي او دې مقصد د لوکل ګورمنټ هغه ضابطو وضاحت کول دي کوم کې چې بدلیاتي نمائندګانو ته اختیار ورکړی شوی.
اصل کې زمونږ د دې غونډې مطلب دا دی چې زمونږ سومرم په دې صوبه کې زمونږ تحصیل کونسل جوړ لین چې د هر یو تحصیل کونسل د پاره خپل یو تحصیل ډیولپمنټ پلان موجود دی او هغه تحصیل ډیولپمنټ پلان در روان درې کالو پنځو کالو د پاره چې زمونږ کم متعلقه تحصیل دی چې هغه په دې کې خپل ترقیاتی ضرورت او ترقیاتی ترجیحات په دې کې واچي او د کونسل نه پاس شي او آینده دور کې هغه په دې باندې خپل عمل وکړي. نو دا د ګورنمنت اپ کې پی چې کم د لوکل ګورنمنټ اکټ قانون جوړ لې کم چې تغیر ترمیمی قانون 2019 د لوکل ګورنمنټ اکټ جوړ تویل شي هغه جوړ دی. نو دا هغه تر لاندې دا غونډه دا چې کم پی این ډی گائیډ لائنز دی رولز اف بزنس یو تویل کیږي.
روزانه کې د نرخزیانو مسلې او هغوی لپاره ترقیاتي کارونو کې برخه په اړه وینا کوونکی نادیا خان چې د سواد نرخزیانو اتحادیه مشري هم کوي مشال ډېر وویل چې قانون کې د هغوی لپاره هم ترقیاتي بجټ کې برخه وي خو دوی ته پام نه ورکول کیږي.
نن موږ خو لکه په معاشره کې موږ ډو څوک ایکسپټ کینا نو دوی لپاره کاری چې زمونږ چې کومه مسلې د اسپیټال شوي د نور د سیزنو زمونږ چې کوم بنادرا کې شوي د بلډینګونو مسلې شوي نو چې دا موږ ته مخې ته بوزي او زمونږ د کاروبار د پاره هم څنګه کې چیرې موږ د ترانسجنډر چې کوم دی د ایشو ختم شي چې کوم پکې ډانسونو کوي هغه ډانسونو لزی چې کوم نشي کولای چې کم اس کم هغه ته ماشين وغیرہ میلو شي چې هغه خپل کار روزګار کوي.
د سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر ای ڈی او فضل خالق خان وای چې داسې تربیتی ورکشاپونه زکه په کار دي چې اکثر بلدیاتي نمائندګانو ته د خپل اختیار او ترقیاتي منصوبو جوړولو په اړه معلومات نه وي.
زمونږ کم ګورنمنت ملازمین چې هغه ته هم دا کلیر شي او د عوامو ته هم دا کلیر شي مطلب چې زمونږ په ترقیاتي کارونو کې زمونږ سر رول لري یا نور پلانینګ کې زمونږ سر رول لري نو هر سړی په دینه خبر شي او به وږي مطلب دار کم کار چې د غو په دسترس کې حکم دي سرکاري ملازمینو په دسترس کې هغه به اسانی به هم راشي ځکه چې بیجا تنگول یا بیجا رتل به هم ختم شي او د کونسلرانو ته او د منتخب نمائندو ته د سر سره کمیونټي ته به هم دا خبره پکوته شي چې زمونږ په دې کارونو کې موږ خپل رول ادا کولای شو.
د تحصیل کابل بلدیاتي نمائندګانو مشري کوونکی تحصیل چیرمن سید خان تربیتی ورکشاپ په ختمېدو مشال ډېر ته وویل چې داسې روزنې په کار دي خو بلدیاتي نمائندګانو سره دا وخت څه قسمه بجټ نشته باید د بجټ ورکولو په قانون دي هم عمل وکړی شي.
د دې ضرورت خو د نن دوه کاله مخکې چې کله زمونږ نوې سیشن او ضرورت بلکې نه د شروع راځي بلدیاتو دا نظام روان دی چې دا پلانونه کیږي خو زه دا خبره کوم چې د عملي شکل بیا وروسته نور کوي خو کله ګورنمنټ ختم شي یا هغه په نیم سیشن کې هغه تقه سي ادوره پاتې شي نو زما خو خپل دا تجویز دی چې دې څه کوي هم درې قوم د پاره کې قبلیاتي نمائندگان کم کوي چې د عملي شکل ورکړي شي.
یادې داروایي چې سواد کې بعد د تحصیل چارباغ بابوزي او نور تحصیلونو کې هم داسې تربیتی ورکشاپونه کوي چې بلدیاتي نمائندگانو او سرکاري ادارو ته قانون کې موجود اختیارات او ترقیاتي کارونو په اړه معلومات وشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې له شپږ میاشتو راهیسې هغه احتجاجي پرلت چې د تعلیم، صحت، بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي او افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط نه مني پر ضد دوام لري. د دوی په خبره حکومت ورسره د شپږ میاشتو تیرېدو باوجود هیڅ ډول مذاکرات نه دي کړي او نه یې ورله غوښتنې پوره کړې دي. بل پلو د احتجاجي ناستې یو مشر محب وزیر مشال ریډیو ته چې حکومتي چارواکو د انګور اډې د سیمې خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مخ کې مشکلات جوړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو چې حکومتي چارواکي یا ځایي پارلماني استازي په دې اړه سوي.
د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر په دغې براکشه ویایي
د انګور اډې پر لټ میش په کیمه مطالبه کې نه ولای راي په شناختی کارت باندې مخ کې میژن چې کرا اوس د میژن د پاسپورت ایمان شي د پاسپورت خلاف میزر وتلی او ورسره د میژن د انګور اډې چې کیم د اډوکیشن سیستم دی او ورسره د میژن د هیلث کیم نظام دی او ورسره د میژن کیم نت نتورک کمیونیکیشن کیم نظام دی دا غلا میژن بالکل محرومه هیڅ کی مسؤلیت نشته درنه د 6 مهینه کې اوسه پر میسر اپ چا مذاکرات نه دیر کړي خپل خلک بند کړای دی او پاسپورت باندې خلک چیروچی د خپل بچون ها نن ډیر لسم او ورځو چې په بارډر یو طرف ته وی سور دی دا راولې دو طرف ته درکاږي هیڅ قسمه اجازه یې مشته نه دوملاو شوی
په احتجاجی درناکشه نوشت وحید الله وزیر ویایي
مش خلک د سخت ستونزو سره مخامخ دی چې کومه اویزا یا پاسپورت دا مشته نه منظور دی دغه وجه دغه دو چې د نیژ او لاس په دوه لوري باندې دی ته افغانستان په سایډ باندې یو ورور وی یو یې دله د پاکستان په سایډ باندې وی
مشال ریډیو چې د انګور اډه احتجاجی درنه غوښتنه د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخه تاکشه شوې د هغوی ځاو په دارنګوا د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه احتجاجی درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د انګور اډه سرحدي دروازه باندې افغانستان ته د تګ رو تګ د پوره د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستل سره د دوی وتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج راونوي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د غنمو د خرڅولو په بهیر کې د ځنډ په اړه د کروندګرو له احتجاجونو وروسته د غنمو د پیرلو هدف له 14 لک ټنو څخه 18 لک ټنو ته لوړولو امر کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف اړوند چارواکو ته هم لارښوونه کړې ده چې د کروندګرو سره د مرستې لپاره غنمو اخیستل زر پیل کړي. د وزیر اعظم د دفتر څخه جاري سوی بیان له مخې شهباز شریف دا هدایات د خالی پورت د او نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عرب ته د تللو څخه وړاندې ورکړیو. راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اړوند چرواکو ته حکم کړی دی چې لزمیدارانو غنم اخیستل زر پیل کړي او د 14 لک ټنو په ځای 18 لک ټنه غنم واخلي. د دا حکم له هغې وروسته وکړو چې کروندګرو د حکومت لخوا له دوی نه د غنمو په اخیستلو کې د ځنډ خلاف احتجاجونه وکړل. زیاتره احتجاجونه په پنجاب کې وشول ځکه چې پنجاب صوبه په پاکستان کې تر ټولو زیات غنم تولیدوي. مرکزی حکومت صوبایي حکومتونو ته هم ویلي دي چې د غنمو اخیستل پیل کړي. د سند او بلوچستان حکومتونو پریکړه کړې ده چې سلویخت کیلو غنم به په 4000 روپۍ اخلي. خو د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو دا بیا سل کم 4000 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا دا پریکړه هم کړې ده چې شپږ لک ټنه غنم به اخلي. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو په 8 اپریل ژورنالیستانو ته وویل چې دوی به زیاتره سودا له ځایي زمیندارانو کوي چې هغوی ته ګټه ورسوي. د خیبر پختونخوا کروندګرو د خوراک ته وزیر د خبرې هرکلی کړی دی خو وایي چې د غنمو بیه اوس هم ډیره کمه ده. په دې هکله د خیبر پختونخوا کسان کوآرډینیشن کونسل جنرل سیکرټری لیاقت یوسفزئی مشال رډیو ته وویل
چې پاکستان یو ډېره غیر زمدارانه فیصله وکړه. په فروری په میاشت کې دي بار دنیا نه تقریبا 22-23 میټرک ټن غنم چې کم دنو دا درآمد کړل چې هغې په وجه باندې مارکیټ کې دا بحران شروع شوی دی چې کم نرخ حکومت 3900 روپۍ پر سلویخ کیلوګرام مقرر کړی و. نو نن په اوپن مارکیټ کې 3000 روپۍ باندې څوک چې کم دنو سلویخ کیلوګرام غنم نالي. دې سره سره چې کم کلایمیټ چینج دی د موسمیاتي تبدیلو کم اثرات دي. نو زموږ په خیبر پختونخوا کې د بارانونو چې راوس کمه لړۍ شروع ده نو هغې په وجه باندې د غنمو فصل ته ډېر زیات نقصان خطره ده.
ظاهر شاه تورو په نوخار کې د یو ګودام د دورې په مهال اوویل چې د غنمو اخیستلو لپاره یوه 15 کسیزه کمیټې هم ټاکل شوې ده چې شفافیت یقیني کړي. او د کروندګرو ګټه خوندي کړي. خو په سوابای کې یو زمیدار مقدم خان د یو پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل،
په غنمو باندې نن سبا کومه خرچه کیږي هغه ډیره زیاته ده، لکه زمونږ په شپږ کناله غنمو باندې چې کله مو اوبه کول نو د مشین د اوبو د مشین 3500 روپۍ خرچه په یوه پیره باندې راغلې ده. دغسې پیسټیسایډ استعمالول، تریشر کول، یوی کول، نو په دې قیمت کې خو زمیدار ګټه په نظر ناراضي او نقصان دی ورته. نن سبا چې انفلیشنز ته وګوري او د نورو سیزنو قیمتونو ته وګوري نو هغه ډیر زیات دی.
د خیبر پختونخوا په شان د بلوچستان حکومت هم د 15 لک ټنو غنمو اخیستو پریکړه کړې ده. دا پریکړه 13 اونۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشري د بلوچستان وزیر الله میر سرفراز بوکټي کوله. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې دوی صرف د خپل ضرورت لپاره غنم پیدا کوي او په حکومت یې ډېر کم زمینداران خرڅوي. په بلوچستان کې د کوټې د کروندګرو یو نماینده حاجي نثار احمد عمر په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
دغه زمینداران چې کم غنم کړي اوس یا په پشین کې په ټولو زمینداران کې په 2 کسانو چې هغه غنم خرڅوي، نو تقریبا نورې ګرده د خپل کور د خپل ضرورت لپاره دوی نه وکړي چې خپل د کور ضرورت یې د کال په پرایس د کلاسیفلا خواتم زمینداران شته چې غنم خرڅوي، هغه دونه غنم نشي پوره کوي. وګورمین ته دېرش ګونۍ بیا د کور کېږي، د خاندان او یو سل ګونۍ بیا زیاتوب اخیستي. هغه هم پر د علاقه باندې خلک د خپلو ضرورت لپاره د نږدې غنم پیدا کړي نو یې واخلي به ځان ته کښېږدي، او دا ډېره مشکله ده چې په بلوچستان کې دی دونه غنم پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو ماهر خلیق یعنی وایي چې د حکومت د غنمو اخیستو پالیسي ډېرې ستونزې لري، ځکه کروندګرو ته ګټه نه رسیږي. د پدې اړه د مشال لډو پښتنه داسې جواب کړه،
پنجاب نے اپنا جو 5 ملین ٹن کا جو وہ لینا چاہیے.
پنجاب صبح ہر کال 15 ملین ٹن غنم اخلی، خدا زلی دا خستونا انکار کر دے او نئے پیسے برابر کری دی. اس صورتحال دارے چھ پا 9 ملین ٹن کی 15 ملین ٹن غنم اخستون کی صبح انکار کری، او دا ترٹولو زیاد غنم پیدا کون کے او ترٹولو لوئے صبح ہم دا، نو بحران خو بخامخا جوڑی گی. ٹولو اڑوند خواہو تا پکار دے چھ یوزا اکینی او دا دے مستقل حل رو بسی، کنی رتلون کے کال با کروندگر غنم نہ کری او دا خوراک تکمی بحران بر مختشی.
وہ سوئنگ نہیں کریں گے، فوڈ کرائسس ہونے کا اندیشہ ہے.
اٹکل کے دوچ دیزل با پاکستان کے لیے زیاد غنم پیدا کی گی، خونگران حکومت تا باہر نہ غنم را گختی ہو. وزیراعظم شہباز شریف تا دے معاملے دا پلٹن حکم ہم کرے دے. دا غنم پا بحران پا قومی اسمبلی او دا پنجاب پا اسمبلی کے ہم بحثونہ شوی دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. د پاکستان د شماریاتو ادارې ترمخه د ملک آبادی دا وخت له 40 کروڑ څخه اوښتی ده چې د نړۍ د ټولي آبادی چې څه باندې 8 اربه ده شاوخوا 3% جوړیږي. پاکستان دا وخت په نړۍ کې د آبادی له پلوه پر 5 نمبر دی. پوهان وایي چې د پاکستان د پرمختګ په لار کې غټ خنډ مخ پر زیاتېدو آبادی ده، او باید سیاسی ګوندونه او حکومتونه دا په خپل لومړی توپ کې واچوي. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د بهبود آبادی یا پاپولیشن محکمې په خوانی مشر فضل نبی وای چې پاکستان کې د آبادی زیاتېدو او پیدای شرحه 2.55 تر رسیدلې را کوم چې ډېره لوړه ده. دوی وای که په دې په بیړني بنیادونو قابو ونه موندل شو نو د هیواد په معاشي او ټولنیزو ستونزو کې به نور هم زیاتوالی راشي. دا چې کوم داسې اسباب یا علتونه دي تا کوم له وجه چې آبادی باندې قابو نه موندل کېږي. نو نوموړی وای په پاکستان کې کم تعلیمي شرحه، ناپوهتیا، او بیا د حکومتونو او سیاسي ګوندونو نه پاملرنه هم ده
ما څنګه وي در پولیټیکل کمټمنټ کمې او دین ده چې کم لټریسی ده کنه سپیشلی فیمیل لټریسی چې فیمیل لټریسی سره د فرټیلټی ډایرکټلی مطلب دا غي انورسي ده چې ایجوکیشن زیاتیږي نو فرټیلټی کمیږي او بیا دا وي مکان څه ده چې پاکستان کې یو چې الته بیا فیمیل لټریسی ډیر زیاته کم ده څنګه چې زموږ د پښتونخوا د مرج ډیسټریکټ دی د فیمیل لټریسی ډیره کم ده او نور کوم چې زموږ هغه مذهبي یا ریلیجیس پرسپشن ویو کنه نو هم ټو ان ایکسټنټ تھا کو زموږ ګوره د سرویسز د اسسیبلټی ایشوز او سمشته دا ایویډنس بیسټ نو دا ټول داسې عوامل دي کنه چې هغه موږ یعنی هغه موږ هغه منسترګو نشو پټولې
دې جاته وی چې پاکستان د نړۍ هغه اتو هیوادونو کې شامل دي چې 2015 کال پورې به د نړۍ زیاتیدونکو آبادی کې 50% برخه چوي د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د پاکستان آبادی دا وخت د سلید شکرولو نه سیوا شوې ده او مخ په زیاتیدو ده دا چې د بهبود آبادی یا پاپولیشن محکمه په دې اړه څه ګامونه پورته کړي او یا پورته کوي نو خیبر پښتونخوا کې د یاد محکمې مشره عائشه خان وایي چې د دې په هڅو خیبر پښتونخوا کې د پیدا شرحه تر ټولو صوبو کم ده خو وایي ډېر زر به نور هیواد کې هم دا راټی ټکړي
مختلف موبایل سټاتیک هاسپټل کې مختلف فیسیلیټیز دي چې کوم فیملی پلاننګ سرویس پرووایډ کوي او دا موږ مفت پرووایډ کوو او دا فوکس چې کوم دی زموږ کوم اړې به وام دي اسلام چې کوم دی دا کې کنا سټیز کې دا فوکس موږ ټول خلکو اویرنس لپاره خپل چې کوم ډیسیژن میکر چې کوم اوچت لیول باندې دي هغې اویرنس لپاره عام کمیونټی اویرنس لپاره چې کوم انفلوئنشل دي هغې اویرنس لپاره چې کوم میلز دي هغې اویرنس لپاره چې کوم علما دي اویرنس لپاره دا مختلف ایکټیویټیز موږ کوو پکې سیمینارز وي یا میټنګز وي یا میډیا باندې موږ سره اشتہار وي سکولز کالجز کې سره موږ پروګرامز وي ځکه چې خلکو کې اکسپټنس دومره نشته
نوموړي جاته وي چې دوی هڅه ده چې ټول اولس په خصوصي توګه